روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې مو ز فریده سیال د قادر جلالوف او قپایکار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د بیپلو ډاکټرانو سازمان MSF د افغانستان پادری ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلی ده. یاد سازمان د دوشنبه په ورځ د می میاشتې په شلمه نیټه په یو راپور کې ویلي و چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوو زیږول شوو ماشومانو په منځ کې د یادې ناروغۍ زیاتوالی لیدل شوی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دغو میاشتو کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د شری د ناروغۍ د 5000 پیښو درملنه هم شوې ده، چې له ډلې د مزار شریف په سیمه ایز روغتون کې 2200 ماشومان درملنه ترسره شوې ده، په هرات کې 1300 دیرش او په هلمند ولایت کې بیا 2400 ماشومانو درملنه شوې وه. د بیپلو ډاکټرانو سازمان ویلي و چې د نوو زیږول شوو ماشومانو د بدن ځواک د شری په وړاندې لږ دی، ځکه دوی د نهو میاشتو څخه مخکې د دغې ناروغۍ واکسین نه دی اخیستي. د بیپلو ډاکټرانو سازمان ټینګار کړی چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته واکسین وشي. په دې اړه چې د دغې سازمان پروژې همغږي کوونکي سپارښتنې کړي، شپږ میاشتې هغه ویلي چې شپږ میاشتني ماشومان باید واکسین شي او هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې دي هغوی دې هم په دغې لړۍ کې ور شامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي چې د هوا په ګرمېدو سره یې ماشومان په شری ناروغۍ باندې اخته شوي دي. خو دا چې سرخکان یا شری څه ډول ناروغي ده، څنګه کولای شو مخه یې ونیسو او ساسي ماشومان په دغه ناروغۍ اخته شوي دي کنه، نن په پروګرام کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو. په پروګرام کې را سره میلمانه هم شته ده چې ډاکټر صاحبان که تاسو چیرته پوښتنه لرئ ساسي پوښتنې به ځواب کړي، او له دې سربېره ساسي اړیکې هم راخلو. تاسو ته به زه د ټلیفون شمېرې وایم: 00 2 تاسو موږ د واټساپ شمیرې دي، او همدارنګه په دې ټلیفون باندې هم کولای شئ د شمیرو ته زنګ ووهئ. خو که چیرته ستاسو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، کولای شئ یو لنډ زنګ ووهئ، پته مو پاتې شئ. له دې ځایه بیرته به زموږ همکاران تاسو سره په اړیکه کې شي. خبرونه کې را سره ډاکټر صاحبان هر یو د ماشومانو متخصص ډاکټر غلام حیدر رفیقی او ډاکټر نعمت الله ابراهیمی دي، چې ډاکټر صاحب رفیقی له امریکا نه را سره او سال دی، او ډاکټر صاحب ابراهیمی بل کابل نه راوخلو. ډاکټر صاحب رفیقی، تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په پیل کې که د شری د ناروغۍ په اړه باندې وست، شری یا سرخکان څه ډول ناروغي ده؟ بله ډاکټر صاحب،
تاسو همکاران او ټول اوریدونکو، بلخصوص په افغانستان کې میندې اولادونه او میندې او پلرونه چې اولادونه یې په تکلیف کې دي، هغوی جوړ وي او دې پروګرام ته آماده وي. زه دوام ورکوم د شیری په رابطه. نو لکه ستاسو په مقدمه کې چې ویل شو، شیری یو ساري ناروغۍ ده چې د عامل یا سبب یو ویروس دی، یعنی هغه میکروب چې د ویروس په نامه یادیږي، چې دا ډېر زر سرایت کوي په هوا کې، تر یو وخته پاتې کېدای شي، او زیاتره د دې مریضي یا د دې ویروس انتقال د ماشوم د مستقیم تماس یا د خولې افرازات یا د پزې افرازات یا د سترګو افرازات چې یو بل ته ورسیږي، او یا دا چې دغه افرازات یا دغه مواد چې په کوم سامان الاتو لګېدلي وي د هغې باندې بل ماشوم لاس وي، نو دې ته انتقالېږي. د دې د انتقال لپاره خاصې برابر زمینې شته دي، لکه ډېر بیروبار په کوم کورنۍ کې چې ډېر ماشومان وي یا ډېر خلک په یو تنګ ځای کې اوسیږي، هلته د دې د انتقال لپاره طبعاً تماسونه ډېرېږي. کله چې تماسونه ډېر شو، د ویروس انتقال زمینه برابرېږي. په کومو کورنو کې چې تنګ وي، تاریک وي، آزاده هوا نه لري، لمر ورته نه راځي، دا ویروس تر ډیره مودې پات کیږي او ډیره موده ډیره مودې لپاره د نورو ماشومانو د مرستیا سبب کیدلی شي. د دې ویروس خاصیت دا دی چې کله چې د یو ماشوم خصوصا هغه ماشوم چې د دې د طبیعي مقاومت کم وي په هغې ډېر زر تاثیر کوي. موږ تاسو ته پته ده چې د ماشومانو مقاومت همیشه ټیټ دی او خصوصا هغه چې نوي واکسین شوي هغه چې په سوی تغذي یا په خوارځواکۍ اخته وي او یا نورو امراضو باندې اخته وي د دوی مقاومت د وجود ډېر ټیټ وي، نو دا ویروس چې کله وجود ته ننوځي دوی په مرض اخته کوي. د مرض د اخته کېدو څو مرحلې لري چې د طب ډاکټران دا په څلورو مرحلو ویشي چې لومړۍ مرحله کې چې دا د میکروب داخلېدل دي چې وجود ته داخل شي، په دې کې داسې کوم خاص علایم نه لیدل کېږي. همدا مشکل دی چې دا خطرناک دی، ځکه موږ نه پوهیږو چې دې ماشوم په وجود کې دا ویروس شته او دا باعث د دې کېږي چې موږ یې محدود نه کړو، نورو ماشومانو سره دا تماس کې کېږي او د انتقال سبب کېږي. نو دا مرحله معمولا داسې بې اسانه وایي د لسو ورځو په شاوخوا کې دوام کوي. بله مرحله چې بیا د ریزش مرحله ده چې ماشوم ته یا کوچني ته د پزې بهېدل، د سترګو سروالی او بهېدل او لږ لږ ټوخی پیدا کېږي، معمولا دوه درې ورځې دوام کوي او د دې نه بیا وروسته مرض سرایت کوي، یو مرض پخیږي او وجود کې تبرز کوي او ښکاره کېږي. چې دغه مرحلې ته موږ د مرض مرحله ویو چې ماشوم ټوخی زیاتېږي، تنفس کې مشکلات راځي، شدید او لوړه تبه پیدا کوي چې معمولا نه ټیټېږي دا تبه، او دا تقریبا د دریو څلور ورځو په شاوخوا کې دوام کوي. ماشوم ورو ورو په خوله کې داسې یو سپین سپین ټکي پیدا کوي په اوله مرحله کې، بیا وروسته د غوږونو شاته په څټ کې او په اولو او ورو ورو بخارونه پیدا کیږي، دا بخارونه ښکته ځي. د دې بخارونو علامه دا ده چې سره سره وي او کله چې داسې فشار پټاړل شي سپینېږي. نو ورو ورو چې دا ټول وجود ته ولاړه، بیا وروسته همداسې له پاس نه څنګه چې شروع شوي و داسې په کمېدو راځي چې دا آخري مرحلې ته د ښه کېدو مرحله وي، یعنې څلورمه مرحله ده چې لومړی د غوږونو د څټنو د ولنو ورو ورو دا ورکېږي. البته تبه ورسره ورکېږي، د ټوخی چې ته بل کوم اختلاط ته نه تللی سي نه بغلې نه نیولی، ټوخی کمیږي او ماشوم اشتها هم پیدا کوي. د دې مرض خرابي چې ده هغه ډېر دا ده چې کله چې ماشوم پې اخته شو، نو دا د سر نه نیولې تر خپو پورې ټول ځایونه نیسي. یعنی اول که ووایو چې مغز نیسي، د مغز علایم پیدا کوي، مریض همیشه ګنګس وي او خوبولی. که چېرته سترګې ونیو، سترګې سري چخنه کوي او سوخت کوي. که پوزه ونیسي، پرنجه کوي، اوبه تی بویږي، خولم نیسي، همداسې چې ښکته ځي ششونه نیسي چې ټوخی پیدا کوي، زړه هم نیسي چې د زړه حرکات زیاتوي، خلاصه کولمو ته او جګر ته او داسې ټولو ته ځي. کله کله هم دغه اوس که کولمې ونیولې ماشوم ته اسهال پیدا کېږي، که ګردې ونیولې ماشوم ته د ګردې تکلیف پیدا کېږي، همداسې نور. نو دغه خطرناک شه دی چې ټول وجود نیسي. ډېر چې مهمه ده، شدیده تبه پیدا کوي او بېاشتهایي پیدا کوي، یعنې ماشوم شی نه خوري. دلته ډېر خطر دی چې میندې او پلرونه باید متوجه شي. د یوې خوا ماشوم اشتها نه لري، د بلې خوا نه ضرورت زیاتی، ځکه تبه چې ده د وجود انرژي کموي. او بل متاسفانه که یو ته اشاره وکړو، د افغانستان په اکثرو خواوو کې یا په خلکو کې داسې رواج دی چې حتی ځینې وخت کله به ډاکټرانو ورته ویل چې هېڅ شی مه ورکوه، پرهیز ورکه. دا پرهیزونه ورکوي د یوې خوانه ماشوم ضرورت زیات دی، د بلې خوانه اشتیا کمه ده، د بلې خوانه مور او پلار شی نه ورکوي. نو دا چې مونږ وویل چې تقریبا که دا ټول ورځ یا څلور مرحلې شروع کړو، شل نه تر دېرش ورځ دوام کوي، که یو کوژین ته شل دېرش ورځې مونږ پرهیز ورکړو او ماشوم اشتیا هم نه لري، خوریم نه، ضرورت هم زیات دی، په خوارځاکۍ او سوی تغذیې اخته کیږي.
ډاکټر صاحب، دغه ناروغي شرعي ناروغي چې ده په افغانستان کې، هغه څه چې ظاهرن دي او موږ ورباندې پوهېږو چې دا سرایت کوي یو چانه بل چاته، څنګه هغه څوک، هغه ماشوم چې ورباندې اخته دی، هغه ساتلی شو تر څو نورو ماشومانو ته شرعي ونه رسیږي؟
نو دا لکه مخکې چې موږ وویل چې ما وویل چې شیری چې وجود ته داخل شو په اولو څو ورځو کې موږ نه پوهېږو. نو هغه ماشومان چې په یوه کور کې وي او دغه کور کې دا ماشوم ټوخی او پرنجې کوي، دا به ډېره مشکله وي چې د دې مخنیوی وکړو. خو د دې مخنیوی مخکې له دې چې مرض راشي موږ کولی شو، فرض مثال هغه چې د ماشوم پاکوالی، د ماشوم واکسین کول، د ماشوم ښه خوراک ورکول، ښه تغذیه، چې ماشوم تندرست او قوي وي، دا باعث دی کی چې مخنیوی وکړو. مګر کله چې ماشوم اخته شو، حتی مشکل ده چې کله ته وژغورو، ولې وړاندې کلي چې دي هغوی کیدلی شي سړی وژغورو. مګر په دې کلي کې چې ماشومان یې په عین کور کې، په عین کوڅه کې، په عین مکتب کې او په عین مسجد کې دوی تګ راتګ کوي، هلته به دا آسان نه وي. په استثنا د هغې چې دا ماشومان واکسین شوي وي. نو کوم ماشومان چې واکسین شوي وي یا نه مریضان کیږي، او که مریضان شي مریضي ډېره ضعیفه وي، یعنی سخته نه وي. بل هغه ماشومان چې ښه صحت لري، ښه تندرسته وي، هغوی په ناخته کې که اخته شي ډېر نه خرابوي. او بل هغه ماشومان چې موږ یې پاک وساتو، مثلا که چېرته په کور کې یو ماشوم اخته وي او دا بل لاسونه او مخ او پوزه او دا پاک مینځو په صابون سره زر زر ورته غسل وکړو، شاید هغه ونه نیسي. یعنی مګر دا امکان کمزور دی چې دلته جلوګیری وشي.
ډاکټر صاحب، یو بله خبره چې البته ما ډېره اوریدلې ده په افغانستان کې، او حتی په دغه خپل شاوخوا او ګاونډ کې مې اوریدلې ده، چې حتما باید یو ماشوم که هغه عمرم ډېریږي وخت سره په دې شری باید اخته شي. یعنی ضرور ده چې یو څوک په ماشومتوب کې حتما په شری باندې اخته شي. او سره په څنګ کې د تداوی په برخه کې که وایو، ځینې سنتي کارونه په افغانستان کې کوي، لکه دود ورته کوي، یا وایي چې مه پرېږدي یو بېګانه غږ واوري، غږونه وهي، داسې یو څه وایي، دغه اصطلاحات یا دومره لرې ساتلې ضرور دي؟
نه بالکل، دا شاید ډېر ضعیف عقیدې وي په ډېرو کمو منطقو کې وي. زه چون په افغانستان کې که تاسو ووایم چې ټولو خواوو ته تللی یم، یوازینی شی چې ډېر معمول دی هغه وایي چې په کور کې غوړي مصرفوئ او تاسې هم مخورئ، یو مور او نور ماشومانو ته هم غوړ نه ورکوي او خوراک نه ورکوي او دې ماشوم ته نه ورکوي. دا ډېر معمول ده. او کله کله ځینې خلک ځینې څختونه او تعویزونه کوي چې د تعویز موږ مخالف نه یو، مګر څختونه داسې شیان دي چې هغه په یو چټل کاغذ یو چې لیکل شوي هغه ورته په اوبو کې چې ورکوي. دا زما پاقیده چې زما پاقیده نه چې د طب طبابت د نگانه او د دین او د شریعت د نگانه دا لازم شی نه دی، مګر برعکس موږ باید د دې ښه تدابیر ونیسو. ستاسو لومړی سوال د چې شو وبخئ
په دې اړه باندې چې حتما یو ماشوم باید په ماشوم
نه، بالکل داسې نه ده. اگر چې په دې باید ټول پوه شو چې یو ماشوم دوباره پې نه راځي، یعنی دایم لپاره دا تخلاص دی، الا هغه ماشوم چې په داسې یو مرض اخته وي چې د دې مقاومت وجود ټیټ کړي، لکه په سوی تغذیې شدیده سوی تغذیې تېره کړي او یا د ایډس په مرض اخته شي، نو دوی بېرته بیا کېدلی شي چې شیری ونیسي. غیر له هغې نه چا چې شیری تېر کړه بیا نه نیول کېږي. مګر دا بالقطعا صحیح نه ده چې په شیر دی اخته چې څو تر په شیر اخته نشي نه لویږي، دا درسته نه ده. شیر ډیر خطر لري او موږ د دې لپاره ډیره ساده طریقه لرو، تاسو په دې وپوهیږئ، په دې به بیا بیا هم خبرې وکړو. د شیر واکسین چې تقریبا اتیا کاله یا شاوخوا کېږي چې راوتي دي او ډیر کامیاب دي، او خصوصا په افغانستان کې زه تاسو ته ویلی شم چې ډیر موافق دي. دوه دوز لري چې په نهه میاشتنۍ کې او بلې په اتلس میاشتنۍ کې تطبیقیږي، او دا ماشومان د دغه مرض نه ساتي. نو ضرور نه ده چې موږ یې په مرض اخته کړو چې هغه بیا آینده کې مریض نه شي.
ډاکټر صاحب، موږ دلته زیاتره د ماشومانو په اړه باندې خبرې وکړې، هغه چې عمرونه یې لوړې دي، مشران هم په شری باندې اخته کېږي که نه یوازې دا مرض باندې ماشومان اخته کېږي؟
نو په داسې ټولنو کې لکه افغانستان کې چې ډېر محدودې وي، اول پکې واکسین نه دي شوي، دویم پکې داسې رفت آمد ډېر نه وي چې دغه کلي ته یا د دوی شاوخوا ته د شیری مرض راغلی وي، نو هغه کېدای شي چې هر وخت د شیری نه میکروب یا ویروس دوی ته راغی، دا په مرض اخته شي. موږ په افغانستان کې لیدلی دي چې تر اوولسو کلنو اتلسو کلنو پورې کسان اته چې د پوهنتون محصلین وو شیر نیول دي، ځکه هغوی قبلا د شیری د ویروس سره هم تماس کې نه وو، واکسین یې هم نه و کړي، نو کله چې بیا تماس کې شو بیا یې نیسي. خو معمولا دا مرض تر پنځه کلن نه دي، ځکه موږ تاسو پوهیږو چې پنځه کلن نه وروسته ماشوم ټولنې ته داخلیږي او مکتب ته هم ځي، مسجد ته هم ځي، نورو ماشومان سره تماس کوي. نو که واکسین نه وي شوی کېدای شي شیر یې هم ځای، لکه تاسو چې مقدمه کې ویلې چې شیر یې متاسفانه په افغانستان کې ډېر زیات دی. زه یو ټکی تاسو ته وایم چې زه د واکسین د پروګرامونو چې د درې نوي کال نه چې ما په شروع کړی، یا د دوه اویاوم کال، د دیارلس او دوه اویاوم کال نه دونه موافق پروګرام دی چې شیر یې یو وخت کې نه که درته وایم د تېر دور د طالبانو کې د شیری تعداد په ټول افغانستان کې درې زره نه و، او اوس په یو کلي کې دوه زره او یو نیم زره او په یو ولایت کې دونه کېږي. علت یې دا دی چې واکسین خراب شوی دی، واکسین خلکو ته نه رسېدلی.
ډاکټر صاحب، تاسو ته بیا هم بېرته را وګرځو. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې اړیکې راسره ونیسئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00-3 شل 22 14 45 1 او 00-3 شل 22 14 45 1. دا زموږ د سټډیو شمیرې دي. کولی شئ دې شمیرو ته زنګ ووهئ که چېرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، لنډ زنګ ووهئ. له دې ځایه زموږ همکاران بېرته له تاسو سره تماس نیسي. اوس راسره اوریدونکی شته، ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. نوم مو راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ فکر کوم چې اړیکه یې پرې شوه. زموږ همکاران به هڅه وکړي چې دوی بېرته راواخلي. موږ سره د خبرونې بل ډاکټر هم وصل شوی دی، ډاکټر نعمت الله ابراهیمی. ابراهیمی صاحب، تاسو هم پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. ابراهیمی صاحب، مخکې ډاکټر صاحب رفیقي په دې اشاره واچوله، روښانه کړه د موضوع چې د شری لپاره واکسین ضرور دی. په افغانستان کې اوس مهال تاسو چلته یاستئ د ماشومانو لپاره، او په کومه سیمه کې چې تاسو خپله دواخانه لري، شفاخانې ته ځئ، تداوي کوي، څومره کسان درته راځي چې د هغوی میندو ماشومانو ته واکسین نه وي کړي، یا بله داسې څه ستونزه رامنځته شوي چې هغوی نه وي توانېدلي دغه واکسین خپل ماشومانو ته واخلي، او څومره لاسرسی واکسینو ته ستونزمن ده؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتو. تاسو ته او د پروګرام مور مېلمنو ته هم په خپلوار سره سلام. د ټولو مریضانو د روغتیا په هیله، تاسو چې څنګه پوښتنه وکړه د واکسینو د موضوع په هکله، نن سبا چې دغه د واکسینونو پروګرام څه چې تر کومه حده په روزانه ژوند کې چې په شفخانه کې کار کوي یا په کلینیکونو کې، لاسرسی ورته ډېر هر روغتیایي مرکز او شفاخانه کې د واکسینو یا خپل واکسیناتور یو جدا بخش او څنګه لري چې په هغه کې نه یوازې د شری واکسین نه، بلکې ټول دی، حتی د هپاتایټس بی ساده اصطلاح چې وته تور جوړوي، نو یا موندنه واکسینونه چې تر 15 کلنۍ یا د نه پورته عمر لپاره کېږي ټول اویلیبل دي او موجود دي. شته خو متاسفانه دلته اکثره خلک چې عامه پوهاوی یو څه کم ده د واکسینو په اړه، او ورسره یو میندې چې د واکسینو د اهمیت او باغه دغه باندې نه دی پوه شوی څومره دوی د ناروغۍ په مخنیوي کې یعنی هغه رول لري. یعنی په ساده استرا کې چې عامه پوهاوی د واکسین په اړه متاسفانه کم سره
یعنی په ټوله کې په شفاخانو کې کلینیکونو کې واکسینونه شته خو خلک دلچسپي نه لري چې راشي. دا ما پوهاوی سربېره بل هم داسې څه علت شته چې میندې پلرونه زړه نه ښه کوي ماشومان ته واکسین وکړي؟
نو اکثر دا سیدی لکه دا موضوع تر یو حد تقریبا پورې مربوط کیږي. د مثال په توګه د یو ماشوم د واکسینو هغه کوم ټایم ټیبل یا موقعات هغه پوره وي، خو چون یو ماشوم یو عادي زکام یا ریزش په ساده ناروغي ولري، دوی داسې یو عقیده موجوده ده که چېرته دغه ماشوم ته واسه واکسین تطبیق شي دا نور نقصانونه نور مشکلات جوړوي نور جانبي عوارض رامنځته کوي. تر باندې دوی دغه یو عادي زکام ریزش په وخت کې هم ماشوم ته واکسین نه تطبیقوي. دغه پروسه هم داسې ده د واکسینو جدول یا د خراب شي فاملي ترتیب باندې ورو ورو بل اخر داسې یو حته ورسیږي چې هغه کوم واکسین چې په کوم عمر کې کوم لپاره په کار یې هغه وخت یې تیر شي، کله چې وخت شو هغه نروسته بیا د واکسینو کول چې هغه مربوطه ناروغي چې لپاره تطبیق کیږي هغه ماشوم ونیسي، نو بیا که واکسین وکړي هم کوم خاص فایده او ګټه بیا نه لري.
ابراهیمی صاحب، دغه ستونزه بیا د ډاکټرانو لخوا ده که د میندې او پلرونو لخوا ده؟ ځکه کله کله داسې کیږي چې هغه ماشوم ناروغ وي او خو د واکسین وخت کله چې ډاکټر ته ویسي هغه ورته واکسین نه تطبیقوي. یعنی دا ستونزه د ډاکټرانو لخوا ده؟
نه، ډاکټرانو لخوا نه ده. ډاکټر خو بار بار زه خو چون خلل دغه بخش د اطفالو کې زه تخصص کار کوم، نو بار بار دغه بدون دې چې هغه ما سره یو څوک مشوره وکړي چې روزانه خپل رو هم هغه کم ده توصیه کوو که چېرته یو ناروغ تبه ولري یا زکام ریزش ولري سینه بغل ولري نو کې چې دې واکسین هیڅ کوم ستونزه نه جوړوي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب ابراهیمی، تاسو ته بیرته راګرځم. د ډاکټر صاحب غږ یو څه قطع وصل شو، په دې اخره کې زه به خبره تاسو ته بیا ځلې تکرار کړم. ډاکټر صاحب خبره دا وه چې که چیرې ماشوم ناروغه وي، ریزش ولري، زکام ولري، تبه ولري، په دې حالت کې کولی شئ تاسو ورته که د واکسین وخت پوره وي واکسین وکړي. په دې اړه به نور هم له ډاکټر صاحبانو وپوښتو. اوریدونکي هم راسره دي، دوی به هم راواخلو. نوم راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
مهرباني. تاسو ډاکټرانو صاحبانو ته نبی الله زبلای دا وخت له غزنی نه خبرې کوم.
غزنی نه ستړی مشه زبلای صاحب، مهرباني څه پوښتنه کولري؟
ډېره مننه کوم ډاکټرانو صاحبانو، سره مې پوښتنې دوه درې دي. البته دا چې تاسو په واکسین خبره کوله دا پوښتنه دا اوس راته پیدا شوه. ډاکټر صاحب محترمه، که چیرې داسې ویل کېږي یعنی څنګه که هغه د واکسین دورې بشپړې شي، کومې دورې چې ورته ټاکل شوې دي، بیا هیڅ هغه ماشوم په شیرې نشي اخته کېدلی چې اقتصادي راچټېږي. دوهم، که چیرې یو یعنی په عامه اصطلاح په کلو بندو کې ویل کېږي وایي کله چې یو ماشوم په شیرې اخته یي، هغه باید پر بدن ګرمکې یا دانې ولري تر څنګ یې تبه یي. آیا نور عوامل هم شته له دغو ماسې واسې هغه پکښې هغه په شیرې اخته ده؟ او بل، که یو څوک په شیرې یو ماشوم مبتلا یي، څه باید وخوري نه باید وخوري؟ مننه.
کور ودان ژوندۍ اوسې زبلای صاحب چاړي کې د نیولې وه له غزنی نه. ستا دې درې پوښتنو ته به ډاکټر صاحبانو که څه هم یو برخه یې ځواب کړې ده، خو بیا به هم تاسو ته ځواب درکړي. بل اورېدونکی هم راسره ده، نوم مو راته واخلئ. مهرباني، نوم واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
ډاکټر صاحب سلامونه وایم، محمد نایب اختیار یم له شندن نه.
شندن نه ستړی مشي، مهرباني که څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحبانو.
بس خورکی دا می ویله چې دا تاسو را دوم د مشت سیمې کې د شپې د خوا کار نه کوي، پر لنډ سپو د ورځې د خوا ورېدل کېږي، د شپې د خوا کار نه کوي. نو پښتنه می دا و د ډاکټر صاحب څخه نه چې په کم وسم کې دا سرخه کان ډیر معنا خلک باخته کېدلای شي. دا به پښتنه
مننه کور ودان، حتما ساسي پښتنه بل ډاکټر صاحب نه و پښتو کور مودان. اوریدونکو چې اړیکې مونې ولې وی ډاکټر صاحب رفیقی کته سره تر شمه پایل بدم دی موسم نه وکړو چې په کوم موسم کې ډیر کوچنیان په دغه شری ناروغي باندې اخته کیږي؟
کوم د شری د لپاره د پسرلی لومړنۍ ورځې یا د ژمي اخیرنۍ ورځې ډیر دي، خو اوس دا ویروس دغه کتابی دغه ډیر نه تعقیبوي، ځکه شیر چې په محیط کې وي یا تا په اوړي کې ده، اوس خو هوا په افغانستان کې ډېره ښه ده. مخکې تاسو مو ویلې او د ایم ایس ایف د پردو روی واقعیت شته، ځکه چې کله دا نور عوامل منځته راشي شیری ویروس زموږ په محیط کې شته، ماشومان تراکم ولري لکه اوس د دې سیلابونو د وجې یا د نورو طبیعي پیښو له وجې دا داخلي مهاجرتونه شروع کېږي، دوی په کمپونو کې اوسیږي خلک، یا یو کور ته د اوږدې مودې لپاره بل کور راځي او دوی سره اوسیږي. نو دغه خصوصیت د موسم تقریبا بدل کړی دی، خو معمولا د پسرلي په شروع کې وي دا ډېر وي، یا د ژمي په جریان کې چې هوا سړه وي، ځکه زیاتر په ژمي یا د پسرلي په اخرو کې چې هوا سړه وي د وجود مقاومت هم ټیټ وي، نو دا ویروس ډېر حمله کوي.
او زموږ د دې بل ور پوښتنه چې له غزنی نه زنګ وهلې او د زابلي سره پوښتنه دا وي چې د واکسین په اړه باندې کله چې وخت پوره شي او پای ته ورسیږي ماشوم په هغه وخت کې واکسین نشي، په دې سره معافیت په بدن کې د دغه ویروس په وړاندې له منځه ځي او بلکې څه حل لار ورته شي، لکه ماشوم واکسین نشو وخت هم تیر شو، د دې امکانات بیا ډېر دي چې دغه مرض ور باندې حمله وکړي. کم دا شر په نظر کې ونیسو
کلک د دې په اخلاص لږ مخکې ولاړ شم، کومه مور چې سالمه مور وي یا یې شیرې تیر کړي یا واکسین شوي ماشوم یې تقریبا تر نه میاشتو پورې دا په شیری ناخته کیږي، ځکه دا د وجود مقاومت چې دی دا معافیت یا انټي باډي د مور نه د کوچني ته راځي، یعنی نه نیسي هغه وخت کې نیسي چې په کورنۍ کې یا په محیط کې ډېر زیات ماشومان اخته وي او د دې ماشوم سره له میکروبونه ډېر زیات په تماس کې شي، نو کیدای شي چې وینیسي خو دغه هم ډېر ضعیف او کم وي. اوس به راشو واکسین ته، دا وجه ده چې موږ ویو چې واکسین دې د نه میاشتو وروسته وشي، ځکه وجود کې مدافعوي سیستم کې دلته دغه شته، دفاع شته د ویروس په مقابل کې، او د نه میاشتنۍ نه وروسته که موږ واکسین ورکړو د دې طبیعي انټي باډي کمیږي او نوي انټي باډي اخلي. په ځینو واقعاتو کې لکه ایم ایس ایف چې تقاضا کوي چې د شپږو میاشتو واکسین شي، دا په هغه وخت کې موږ د شپږو میاشتو نه کوو چې کلي کې یا منطقه کې شیرې ډېر راغلی یا خلک د کمپونو په شکل اوسیږي، دغه واقعیت کې د شپږو میاشتو نه شروع کوو. نو بیرته به راشو چې کله چې ماشوم د نه میاشتو شو او واکسین شو، د دې وجود کې انټي باډي جوړیږي، موږ په 14 میاشت کې دا بیا واکسین کوو چې دا دوباره وجود را بیدار شي او د انټي باډي جوړه کړي. کوم ماشومان چې شپږو میاشتو نه یا د دې نه مخکې واکسین شوي وي، دوی باید تکرار بیا واکسین شي دغه د نه میاشتنۍ او د 14 میاشتنۍ چې دغه انټي باډي پوره تامین شي. کله چې ماشوم واکسین شو او خصوصا دا دوه دورې پوره کړي، د دې په وجود کې انټي باډي کافي اندازه جوړیږي، دا په مرض نه اخته کیږي. ډیر استثنایی یا ډیر کم ماشومان اخته کیدی شي، چې بیا هم زه وایم چې هغه صورت کې اخته کیږي چې شاوخوا یې مرض ډیر زیات وي، مګر دا مرض دونه زیات د تشویش وړ نه وي او ډیر خفیف وي. د ورور که سوال دی چې موږ څنګه وکړو چې منطقه کې شیرې ورکو، موږ که چېرته په یو کلي کې سل ماشومان وي او دا سل واړه واکسین شي، نو زه مطمئن یم چې په دغه کلي کې بې شیرې نه راځي، مګر که چېرته په سلو کې 15 واکسین شي او دا نور بیا په شیرې اخته شي، نو په خپله شیرې راتلونکی دی. نور سوالونو ته زه دوام ورکوم او جواب ته وکنه تاسې
مهرباني. تاسې که څه هم وړاندې په دې خبرې وکړي چې الیم د دې مرض څه دی، هغه څلور دورې تاسې په تفصیل تشریح کړي، خو زابلي صاحب ته کې یو ځل بیا وایي مفصل.
دغه بیا هم ښه سوال دی، ځکه زیاتره اگر چې زه تاسو ته ووایم چې دا شیرې داسې یو مرض دی چې میندو تشخیص کړی ډاکټر ته راځي، ډېر آسان، ځکه ډېر معمول دی او ډېر شته. په ځینې ملکونو کې اوس که په امریکا کې یو شیرې راشي، شاید د اطفالو ډاکټر هم پی ایس پی نه، ځکه دوی نه دي لیدلي. نو ما مخکې ویل چې دا بخار راځي د غوږونو او د څټ نه اوسولو ته او بالاخره تنې ته او خېټې ته او لاندې ورنونو ته او بیا ورکېږي هم په همدې طریقه دا بخار پرې راځي. مګر دا بخار حتمي نه دی چې ډېر په ټولو ماشومانو داسې په یوه اندازه رې شي، ځکه ما مخکې ویل هغه چا چې مقاومت یې ښه دی، صحت یې ښه دی، یا واکسین شوي دي یا یې مور واکسین شوي وي، دې ته دا ضرور نه چې دانې پار زیرې شي او ډېرې وي، هغې ته کم کمې بخار پیدا کېږي. او بیا کله چې ښه کېږي دا یو شی چې ما نه مخکې هېر شو، کله چې بخار بېرته ځي آخر کې بیا داسې لږ پوستکي مستکي کوي، خصوصاً هغه ماشومانو کې چې مور یې نه مینځي. دا یو بد دغه چې دی چې اشاره ورته وکړو، عادت چې دی کله چې څوک په شیرې اخته شو بیا مخ نه مینځي، ځان ورته نه مینځي، او دا ډېر خطرناک دی. بیا په دې وایو چې کله چې مخکې دی چې مرض اخته شي، لاسونه او مخ یې باید په صابون وینځل شي. د هر ماشوم، البته د روغ ماشوم، خصوصاً کوم کور کې چې مریضي ډېره وي، دا ډېر ضروري ده چې په ورځ کې درې وارې حد اقل مخ او لاس د دې په صابون وینځو. ورځ کې یو وار ورته غسل ورکړو، پاک چې د دې په وجود کې میکروبونه نه وي چې کله مرض پرې راشي چې د نور امراض. ځکه موږ مخکې ویلې چې د شیرې خپله دونه خطرناک نه دی، مګر شیرې خطرناک په هغه وخت کې دی چې د نور اختلاطات پیدا کړي. مثلا سترګې کې چرګ پیدا شي، میکروب پیدا شي. غوږ کې ډېر خطرناک دی چې داخلي غوږ میکروب پیدا کېږي، چې هغه بیا میکروبونه زموږ په وجود کې شته. وجود چې د شیر نه راټیټ شو، مقاومت یې ټیټ شو، هغه میکروبونه راژوندي کېږي. په شوش کې سینه بغل پیدا کوي، په زړه کې اته تکلیف پیدا کوي، همداسې په کولمو کې د اسهال او پیچش پیدا کېږي. نو په همدې وجه ده چې موږ باید ماشومان پاک وساتو. او د دې ورور سوال همداسې د خوراک پاک لویلي، ما مخکې مو ویل که ښه خوراک ورکړ شي، مایات یې پوره شي، دا د خطر نه ساتي. زه دې تاکید کوم چې په هر وخت کې چې ماشومانو ته په نورمال وخت کې مو به ډېر ضرور دي، خو خصوصاً که تبه ولري یا کوم مریضي باندې اخته یې، مایات، اوبه، چې هر شی چې وي، که مور په ښه وخت وي، د مور ښه ته زر زر ورکړه شي، حتی د مور ډېر شیدې او شوروا او مستې شړومبې وخوري، چې شیدې لا زیات شي، چې ماشوم اوبه تکمیل کړي. او که لوی ماشوم وي، نو په کور کې هم دا کوم خواړه چې دي، شوروا ده، شیدې دي، مستې دي. البته هر شی چې ورکوو پاک باید وي. او خوراک کوم ماشوم ته چې کوم خوراک مونږ ورکړی دی، هغه ورته ورکړو، بس پخپله د دې ټول خطراتو مخنیوی مونږ کولی شو.
ډېره زیاته مننه کورودان ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راګرځم. اوریدونکي راسره د دوی برا واخلو، بیا به ډاکټر صاحب ابراهیم تیار شو. نوم راته واخلی، له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟ مهرباني، ستاسې اړیکه وصل ده.
السلام علیکم پدې خورکی، سلام علیکم کال دا درې ټول محترم اوردن کوازه هغه تلم به هلمند ولایت خورجانی.
اتل صاحب، هلمند نستړی مشي، په خیر راغلی. په هلمند کې خو کمی ورستی چړل شوې دي، حالت ډیر ماشومان په شریخته کې. ساسي پښتنه مشخصا ډاکټر صاحبان نڅه ده.
مننه خدای تعالی قدر وکړي. دوه ډاکټر صاحبان تم سلامونه وایم. خورجانی په هلمند ولایت کې ولاده د شری واکسینا دغه شری خورجانی ډیر مثال خبرې ذات د ماشومان اکثر خصيبي د شمالي بری د خورجانی. خو خبره به شه چې بلته دا واکسینان هم مثال خورجانی راځي، د اکثر ماشومان د واکسینان کړي، خو هغه ورسته مثال خبرې د ماشومان څخه نیولې د واکسین ورسته، یعنی د واکسین دوري پر اساس خورجانی ولاده دې ته فکر اخته منو چې دا د شری ډاکټر صاحبان سلمان پښتنم دغه خورجانی چې ایا دا واکسین مثال د خبرې داسې دی چې دا شری بته د کوښنې ونې سي تاثیرات کم، مثال تاثیرات باندې کې کدا سي پرمخ نه نيسي. او بل د شری خورجان یو شری دی، یو د تمر په عام اصطلاح کسواک ورته وایي. دا اکثر انسانانو د غوړ ته وایي خورجان، ته د ماشمان پر ګل باندې یو رقم ګرمه کړه پوه ته کیږي خورجان. دا غو مثال د غوس ډیر زیات سي دا کسواک مړ ورته وایي. نه پوهېږم چې په تبابي د الیاس د ډاکټرانو صاحبان څه ورته وایي، مړه کسواک ورته وایي خورجان. دا د مایان هم د زیات سي په یلمن ولایت کې
دا د ګرمۍ په وجه باندې بدن سور سور کیږي. هم دا یادوي
و خورجان دا ګرم کې بس ډیر پوهه کیږي. ان شاء الله دا صاحبان د خورجان د پوستکی یعنی د جلد په دغه باندې یو مشخصه پوښتنه ځینې کوم. خورجان کده پوستکی ډاکټرانی
دوی د ماشومان متخصصان دي، خو تاسو پوښتنه وکړي چې چیرې دوی غوښتل ځواب بدرکي.
مننه خدای دې قدر وکړي. پر دې خورکی زما دوه دانې ماشومان دي، دا د جلد د پوستکی په مرزي تقریبا دا سیاحت کار کوي، چې دا مشري لور مده نو دا اته کال کیږي بل په پسې زوی مې د خورجانې د شپږو کالو دی. دا د پوستکي په مرضی اخته دی. پر دې پوستکي باندې خورجانې یو رقم د اوبو ډکې تڼاک راپورته کیږي، همداسې هم د وینو ډکې تڼاک راپورته کیږي. بیا هغه تڼاته چې وچې وي خورجانې هغه ځای چې دی ډېر غټ تپ سي، او بل داسې تر جل لاندې خورجانې تر پوستکي لاندې میده میده د خشخاش وزن دانې مقدار داسې کوچنکې کوچنکې ګرمکې هم راپورته شوي دي. او دا ماشومان خورجانې چې کله بازي کوي، مثال ساتیري کوي چې ما ضربه وخوري په دامځکې باندې یا څوک ځینې وموشي خورجانې دا پوستکي همداغه سې باندې پروت وي، دا پوستکي ځینې واوري. نو زما د ډاکټر صاحبانو څخه دا پوښتنه ده چې مثال ما دلته په هلمند ولایت کې بې اندازې زیاتې دوایي پکړې دي، خو بدبختانه وایم چې کمه نتیجه نه ده ورکړې. چې دغه سې د ډاکټر صاحبان ما ته د تداوي لاره وښي.
اتل سې په بخښنې سره کله چې ماشومان ډاکټر ته وړي درته څه وایي چې دوی ته څه ورکه څه ور باندې وخوره دوا درکوي نه درکوي؟
خدای دې دلته په حالت کې ما به اندازې زیاتې دوايي باندې کړې دي. یو ډاکټر ما ته دا نه دی ویلي نه دا مرزي نه تشخیص کړي چې دا مرزي د څه واجه څخه د علاج لري نه لري. داغه سي دوايي راکړي خورجان یو ډاکټر ته چې ورسمه دوايي راکړي هغه ما شمه نه هغه دوايي وخري نه څه وسره شبیا بل ډاکټر ته واسه نه غبل نو فرق دي. په دروسه دا سي دغه ما ته نه د ښځو خورجان نه ته دوايي لري ما ته ډاکټر نه دا شوول چې دا مرزي یا مثال علاج لري چې نه لري. نو ډاکټر صاحبانو سمې دا پوښتنه ده چې دا ما شمه دا مشري لور خو دا تو کالو د خورجان یعنی چې ما دې معمولی ضربه وخري دا پوستکه د سره لکه داغه شی باندې واري دا سي خوري نه څه خورو بس خورجان
مننه کورودانه تل صاحب حتمن ساسي پښتني به ډاکټر صاحبانو مخه ته کې دوبل اوریدون کایم را سره د دوی بم را وخلو نو مور ته وخلې لکم زماري کني والی.
السلام علیکم از تو خیم د زابل ولایت شاجول ول سوالیس خو استاذ سره
پاتې
کیم مننه سره خورشتي ام یو داس ناروغه ده سدا کله کله مهلکه او خطرناک هم تمامیږي. نو زه په خپل په دې کښنی باندې سری تکه کړه یم خو الحمدلله روح دې خلاص شوم دې پوخ شوم او شنه غالي نه ته کې کړی لا دې څو سم نه پوخ تر اوسه پوري نو ان شاء الله تاثیر نه دا باندې کړی. نو دا چې دا کوي مرزونه هم وو خو به مفت په دې کې زما په دې کې اوس هم یو پرهاسته یو ستند راول غول خو زما به ما دې په دې کې دا دغه کې اوس هم پرهاسته ستند راول غول نو نه خبر شي دا د واکسین د پاره و دا مرز د څه د پاره خو له کوم دا چې نه پیېدو او له محترم ډاکټر صاحب دغه دا څنګه دا چې مثلا دا مرزونه اکثر د وخت تر کښنیانو باندې تاثیر کوي په ورختوب کې سړی تکي کوي ولې پر لویانو باندې کار نه لري یعنی نه پر ناځي دي دا مرض او اکثر د وختو دا په ځمې کې په سړه هوا کې نو کله چې په دې سری باندې یا په دې سرخکان باندې د موږ چینان اخته شي نو موږ دې ګرم وساتو او کالای ور باندې اچو خو لکوي او کیسه خلاص یې نو دا پښتنې دي زه د خمنن
ډېره زیاته مننه کورودان تو خیصفی او بل اوریدونکو هم راخلو بیا ابراهیم صاحب ته ورشنو مور ته واخلی لکم زماره کنیوالی مهرباني نوم دی واخله لکم زید اړی کنیوالی
فریدی خوري سلامونه می قبول ک سلامونه تاسو تاسو میلمانو ته سلام علیکم ورحمت الله و برکاتو قری محمد ایوب پښتون هم لجب ځان
مننه مهرباني او بخیم بم په پایل کې غوونه پیژنده قری صاحب پښتنه مو اور
او دا خو چې سړی ارسونه ستنجلی کیږي ځکه هم تغیر خو لري پروا نه کوي.
نه نه دغه دې چې هغه سلام مو ډیر لند وزه کومونه پیژنده
او اخره کې ډیر څه موضوع متکل یو خو موږ د ستای ډاکټر ستای د رادیو څخه ډاکټر صاحبان سه او جان مننه او تشکر کو چې موږ د پډیر موضوعاتو کې غیر کی واقعا نه ده دا د دې مهرباني او شفقت د رسنوي او ډاکټر صاحبانو خبره ده چې یو دا د شری مرز دی لکه اتل سر چویل یو په دا ګرمۍ کې پر دغه کوچنیانو باندې الا پر لویانو باندې دا میده میده تڼاکې د ګرمۍ کې راپورته کیږي. بعض خلک چې آګاهي نه لري دام په شری کې سادي زه فکر کوم دا به شری نه وي. او بل خبره دا ده چې دغه شری په ځوانۍ کې هم سړی نشي. ما د کوچنوالي چې د شری نیوکې هم لیدلې دي او بیا مې په ځوانۍ کې د ځوانانو د لویانو خلکو د شری نیول هم لیدلې دي. دا داینه دي چې تنها کوچنۍ نشي بلکې لویان هم نشي. نو زه ډاکټر ته سم یو دوه پوښتنې دي
مهرباني
اول خو بچ دا واکسینان براله کده پولیو وکړه نور ولا نور دلته یو نو سوې تبلیغات موږ د گاونډیان د خوا کې دله پر موږ به تاثیر کوي چې دا واکسینونه مکوې دا آرام دی او دا دی الحمدلله ټول خلک د واکسین په موثر په موثریت باندې وپوي د ټول خلک واکسین کوي واکسین ته تسلیم دي او د ډاکټر سسمې دې پوښتنه دي دغه د شری نیول کچيري په خوا چې به د شری یو څوک ونیوي دا سپینسر به عرق ورکوي خوله به ورکول پر لپټوي به د ډبرو عرق به ورکوي یا به دا کورنۍ دوايي ورکولې یا به د تبرک د پاره سپلنی دو ډول سپلنی خو ته به پرېږده هغه خجلا خبره ده چې ځغ باندې ونه شي ودرون ځغ باندې ونه شي دا د خلکو دغه دغه د شری په وخت کې دغه عرق ورکول یا پر لپټول دغه د شری په موثریت کې څومره تاثیر راوړي یعنی په جوړېدو کې
ډیره زیاته مننه کور ودان قری صاحب پښتون و چې دا زموږ دایمي اورېدونکی دی ما یې سلام سمونه اورېده ځکه مې ورته غږونه پېژنده چې تاسو خفه شوي نه یاستئ ابراهیم صاحب تاسې ته به راشو زموږ اورېدونکو ځینې پوښتنې وکړي اول به د همدې قری صاحب پوښتنې نه پیل وکړو چې کوم څوک چې په شری اخته وي هغه ګرم ساتل یا خوله ور باندې کول ځکه چې عموما تبې په دې وخت کې خلک نیسي او دا ډیر شوی دی چې هغه ته وایي چې تخوله وکي ورسره خکېږي دا څومره تاثیر لري په خکېدو کې؟
زه خو به په دې اکله دومره وایم یوازې د شری په ناروغۍ کې نه بلکې ټول هغه ناروغۍ چې تبجنې وي یا په ساده اصطلاح ټول هغه ناروغۍ چې د تبې د منځته راتللو سبب ګرځي په دې کې مهم رول ده چې هر وخت چې یو ناروغ تب نیسي د تبې کنټرول ډېر مهم ده ځکه لوړه درجه تبه په ماشوم باندې راتلل نقصانات لري خپل نور نقصانونه دماغي تخریبات د په زړه باندې د کار زیاتېدل ورسره د اکسیجن ضرورت ډېرېدل دا ټول حالت دی چې هر انسان باندې لوړه درجه ته برازي دا ټول مشکلات ورسره موجود وي نو کله چې ناروغ د شری په وخت بدون د شری نه تبه په ناروغ باندې راځي په دغه حالت کې ناروغ باید نوبټ نه کړو ځکه چې د وجود حرارت درجه او د حرارت د درجې نور لوړېدل نور مشکلات ځان سره زیږوي په دغه وخت کې د ناروغ تبه باید ساده اصطلاح لمده ټوټې لمده ټوکرونه په ماشوم باندې کېږي تر څو موږ د دوی تبه کنټرول کړو او په وخت کې تبه کمونکي درمل باید ورسره استعمال کړو.
دغه ساسې خبره لږې قطع وصل شوه یعنی په ټوله کې دغه ډول خوله کول چې دا پټو دا سمه نه ده؟
نه دا سمه زیاتېدلی حتی داسې یو حالت ته رسېږي چې وجود هغه بیا نور نه شي تحمل کولی نو نه تحمل په وخت کې بیا اصلاحي خلطول پېږي یا په ماشوم باندې د دماغي تخریباتو له وجې نه یا په دماغ چې دا کوم لوړه درجه تبه تاثیر کوي په ماشوم باندې جټکه یا په حمله یا په ساده اصطلاح د لاسونو د پښو کږېدل یا اختلاج راځي نو په ټول هغه ناروغۍ چې تبه را په هغه کې د تبې د کنټرول ټول په خاطر باندې ناروغ یو نه یوازې دا چې موږ باید بلکې لامده ټوکرونه او د تبې کمول کې درمل باید استعمال کړو.
د دغه ټوکرونو سربیره که چېرته ماشوم وي که لوی وي د تبې کمول او کنټرول لپاره که دوی حمام وکړي یخې اوبه په ځان واچوي دا حل لار ده؟
بله دا ټول هغه حالات چې د وجود د حرارت درجه راښکته کوي که دا د لامده ټوکرونو استعمال وي یا د لاسونو په خو په لاسو په خو باندې یا په مخ باندې په سر باندې د اوبو شول وي دا ټول هغه حالات دي چې د وجود حرارت درجه راکموي.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم. ډاکټر صاحب رفیقي که تاسو یې د اتل صاحب پوښتنې ځواب کړئ دوی ویلي وو که چېرته کوم کسانو ته چې واکسین وشي او دغه وخت ورباندې تیر شي لکه اوس اتلس میاشتنی یا نهه میاشتنی ماشوم ته واکسین وشي خو دا چې لږ غټ شي بیا د شیری یا بل ډول کوم واکسین چې ورته شوی وي د امکان شته چې دغه ناروغۍ باندې اخته شي یا که نه بدن کې د هغې مرض پر ضد باندې معافیت پیدا شو؟
مخکې سم زه پوه شوم هر څوک چې واکسین شو دا د مرض نه خلاص دی په هغه وخت بیا اخته کېږي چې د مقاومت ضعیف شي او یا په محیط کې میکروب ډېر زیات شي غیر لاغی نه پناخت کیگی کچی تا من واکسین کو کچی تا واکسین شوی نیی دا تلس و میش نتیر شوی اگر چه دا افغانستان پروگرام نو واکسین نیی پا نور ملکونو کی لکوز پا امریکا کی اتا لویانو تا هم واکسین ورکی چه چا تا قبلی سابقه دا واکسین نوی کری نو هدف دا دی چې ماشوم چې واکسین شوی وي بیا ضرورت نشته او که نه وي واکسین شوی احتمال د دې شته چې بیا یې ونیسي توکسي.
او ډاکټر صاحب دا تل صاحب پوښتنه دا هم وه چې د شیرینا علاوه چې سرې سرې ګرمکۍ په بدن راخیجي د اوړي په موسم کې د ګرمۍ په وجه باندې ځینې خلک هغه سرې سرې ګرمکۍ ورباندې راخیجي بیا ډېر خارښ کوي. ځینې خلک وایي غلطېږي چې دا اوس شیری دی که نه دی، په دې برخه کې څه توصیه لري ورته؟
دا تل صاحب ډېر ښه سوال وکړ او ما ته په ذهن کې راکړه چې زه د دې نورو امراضو نمونه هم واخلم چې هغه شیری ته ورته دي. اول رښتیا ګرمېدانی یا ګرمکې چې دې انګلیسي کې ورته هیټ راشوئ چې دا په ګرمو منطقو کې لکه په افغانستان کې ډېر دی، یو د کابل نه بغیر او بامیان نه نور شاید په ټولو مناطقو کې وي چې دا د حرارت په ذریعه پیدا کیږي او رښتیا کله خارخ هم کوي او خارخ هغه وخت کوي چې ماشوم پوستکی ښه مینځل شوی نه وي پاک نه وي. هغه لږ فرق لري، هغه د سروالی ډېر نه لري او که داسې فشار پټولو په هغې نه سپینېږي د شیری داسې نه دي. دا کوڅې کې چې وروسته ویل کوڅوک څوک ورته وایي څوک په ته کوڅې کوي د هغه هم بخار لري، خو هغه بخار فرق لري په یو ځای کې چرک کړی په بل ځای کې پوستکی تتلی او دانې هم نسبتا غټې وي. بل کله چې ځینې ماشومان دوا خوري د هغې سره هم بخار پیدا کوي، هغه هغه دوا چې قطر شو ورسره ورکیږي خو ته به ورسره نه یې ریزش ورسره نه یې ټوخی نه یې په شاوخوا کې شیری نه یې نو پېژندل کیږي او مور پوهېږي چې دې ته مې دا دوا چې ورکړه دا پوستکی پیدا کړو. ځینې وایي چې ډاکټر ته راوړي وایي چې شیری پیدا کړی، حال دا چې د دوا سره حساسیت وي. بل یو بل مریضي د مخملک یا سکارلیټ فرت وایي هغه هم داسې کیږي بخمل غوندې بخمل ټوټه لکه په وجود چې سور بخمل غوړولی چې هغه هم تبه لري البته خو دا نور علایم لکه د سترګو پایدنه او پوز پایدنه او ټوخی او دا ورسره نه وي. او هغه هم په کور کلي کې نور د مخملک یا سکارلیټ فور پیدا شوی. نو دا ډېره ښه خبره ده چې په اوړي کې طبعا ګرمه کې په اوړي کې وایي چې توخی صاحب وویل او موږ باید دې ته متوجه شو. قاري صاحب هم وویلې چې دا خبره باید خلک غلط نه کړي چې شیری فکر وکړي. او مخکې چې تاسو خبره وکړه د ګرم ساتل، دا د ډاکټر صاحب ډېر فوقلاده جواب یې ورکړه. که ماشوم ساړه کېږي موږ یې تود وساتو، مګر چې تبه لري او شیری په خاطر او موږ یې ګرم ساتو نو د ماشوم دماغ او ګردو ته او نور وجود ته ډېر تاوان لري. نو زه بیا هم گستاخی کوم، د ډاکټر صاحب خبره تکراروم چې دا ډېر اشد ضروري دی چې موږ باید ډېر کوټه ګرمه نه کړو او د کوټې هوا ته تاریکي روشنی نه پرېږدي. حال دا چې د شیری میکروب چې دی په آزاده هوا کې ډېر زر د منځه ځي او که لمر ورسره ډېر زر له منځه ځي.
ډاکټر صاحب دا تل صاحب یو بله پوښتنه بلې زما غږ لري اندا تاسې بله پوښتنه د ماشومانو په اړه باندې وه چې یو یاته کلن و بل شپږ کلن وو، ویلې چې د دوی په بدن باندې یو ډول اوبلنې دانې دي چې کله پکې وینې وي کله پکې اوبه وي او پوستکی چې هر څه سره تماس کوي ډېر زر بدن نه لرې کیږي. په دې اړه باندې څه توصیه ورته کولی شي؟ دا څه ډول ناروغي د هغې ویل چې هر څومره ډاکټرانو ته تللی مراجعه یې کړې ماشومان نه دي ښه شوي؟
زه یو څه تاسو ته وایم او دا ورور ته کاري صاحب اتل صاحب دا د جلدی او د پوستکي ناروغۍ داسې دي چې خپله ونه ویني مشکله ده. او بیا که چاپې لږه دوام والي لکه مونږ دا طبابت کې بخا ورته ویل چې کاګل شوي که نه ځینې کریمونه په والي بیا هم مشکله ده. خو معمولا په اطفالو کې مشخصې ناروغۍ دي چې د پوستکي داسې دانې پیدا کوي چې اول داسې پلی غوندې کیږي او بیا چوي چې هغه لکه دا یوې دا چیچک او چیچک چې مونږ ته ویو دغه دی یا چکن پاکس ورته وی او ځینې حساسیتونه دي ځینې ناروغۍ شته چې که د ماشوم وجود کې مقاومت ټیټ وي او ځینې میکروبونو سره مواجه کېږي نو زما فکر به دای چې دی هلته کوم جلدی ډاکټر سره مشوره وکړي او بیا هغوی لازم هدایت ورکړي نو ډاکټر صاحب ابراهیم چون ځوان ډاکټر دی
مدنه کورودان نور بشو ابراهیمی صاحب مدنه ابراهیمی صاحب که تاسی پا دی برخه که اتل صاحب تا چلار خوانی لری میره بانیو که
ما خیلی چه متخصص مشوره و تا که ما پا نظر بانده بیشی او پلای دخوا مشوره و او نظر تول اغا ناروغی چه کلا دی او ناروغ پایواز منتوی خو کلا چه دی نزدی نو کتل شی کاملاً باقی که تفاوت موجود وی نو ده ما مشوره ده متخصص ده تایید سره هم ده غده که ده ناروغ شده ده نزده نه یا ده پوستکی ده متخصص سره مشوره و شکلنه چه تدابی به نتیجه ورد
ابراهیمی سه توخی سه بیو پختنه ده لودواری چه پا دقی شری بانده لویان مختکیگی په کوم شرایطو کې په څه ډول وضعیت کې د ماشومانو سربېره لویان په دغه شریعه اخته کېږي پوښتنه مې دا وه چې زموږ اورېدونکو پوښتنه کړې وه چې لویان هم په دغه مرض اخته کېږي په شری ناروغۍ باندې اخته کېږي یعنی کله چې یو لوی کس په دغه مرض باندې اخته کېږي او مشر کس په دې مرض باندې اخته کېږي دغه په بدن کې داسې څه کمبودي وي چې هغه ور باندې اخته کېږي او کله چې اخته شي هغه څه حل لارې کولی شي لکه ماشومانو غوندې هغې نه هم باید ساتنه وشي که نه بل څه حل لاره هم ورته شته
بلکل تقریبا دغسې ده مونږ چې اصلا وایو دغه د شری د ناروغۍ رامنځته کېدل اصلا دا خو یو ویروسي ناروغي ده او وقایه خو که چېرته داسې لویان چې هغوی واکسین هغوی ته نه وي تطبیق شوي یا که تطبیق شوي وي په هغه دوز چې په کار ده په هغه اندازه نه وي یا واکسین په هغه شرایطو کې چې لازم دي نه وي ساتل شوي او چې ورته طبعا دا مؤثر نه دي نو کله چې واکسین مؤثر نه وي نو داسې یو لوی تاس چې هغه ته یا واکسین تطبیق شوي نه وي یا په کوچنیوالي کې تېره کړې نه وي یا دوزونه چې د واکسین لازم دي هغه ورته نه وي تطبیق شوي نو طبعا په لویان هم په دې ناروغۍ اخته کېږي خو په لویانو کې چې دا ډېر خطر کېږي دغه ناروغۍ دا اکثره بیا په حامله میندو کې ډېر خطرناک واقع کېږي ځکه په هغوی یوې خوا د حاملګۍ ستونزې او مشکلات موجودیت تر څنګ په د حاملګۍ په دوران کې د وجود معافیت یا دفاعي سیستم چون ضعیف وي نو په میندو کې د ډېرو خطرناکو حالتونو د رامنځته حتی د جنین د سیخت او ورسره یو تعداد نورو زیاتو مشکلاتو د رامنځته سبب ګرځي
ډاکټر صاحب ابراهیم که دام راته ووایې شری په ټوله کې که هغه ډېر وي که لږ وي دا وژونکی مرض ده
بله دا هم د وجود دفاعي سیستم پورې فرق کوي نو څومره چې د وجود دفاعي سیستم یا د وجود مقاومت په ساده اصطلاح چې وایو مقاومت یا د وجود ساتنیز ځواک چې دا د مرضونو په مقابل کې انسان ساتي دا څومره قوي وي په هماغه اندازه د ناروغۍ خطر کم ده په کومه اندازه چې دا د وجود معافیت یا د وجود دفاعي سیستم وي طبعا ناروغي ډېر مشکلات د رامنځته کېدلو سبب ګرځي لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړله ډېر ښه دا موضوع واضح کړله خپله شری یا دا وایرس وژونکی نه ده لیکن نور هغه مشکلاتو ته چې زمینه سازي کوي یا ورته زمینه مسادوي هغه حالات چې دي خطرناک تمامېږي مثلا په شری کې د سینه بغل منځته راتلل سینه بغل ډېر خطرناک واقع د ماشومانو د لویانو ژوند تهدیدوي ورسره یو تعداد نور مشکلات د ځیګر د التهاب ورسره ډاره اسهالات تر څنګ د په انسان په وجود کې چې یو محراق د تبرکلوز موجود وي په فعال شکل هغه ته زمينه مساعده شي هغه فعال شکل ته واړي او ټول دغه ناروغي دي شي حتی د انسان د ژوند د تهدید سبب ګرځي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر نعمت الله ابراهیمی د ماشومان متخصص. ډاکټر صاحب رفیقي تاسې ته براشو که تاسې راته وایست هغه کورنۍ چې ماشومان پکې یا د ماشومان تعداد پکې په ټوله کې ډېر وي او د دوی د خوراک او هغه اقتصاد چې باید دوی ولري په کافي اندازه خواړه نشي ترلاسه کولی، خو په شاوخوا کې دغه ډول ویروسونه نه یوازې شری بلکې له دینه علاوه نور ډېر داسې مرضونه دي چې د دې احتمال شته چې دا کورنۍ ورباندې اخته شي. دغه ډول کورنیو ته څه لارښوونه کوئ؟
اصلا خو مونږ ویل چې خوراک او خواړه چې موجود وي، یعنی دا مونږ نه ویو چې یو څوک غریب دی او دې ته توصیه وکړو چې تاسې ډېر لږ خواړه. کوم شی چې شته، مثلا سوکړک شته، ډوډۍ شته، یا نور چې ترکاري شته په کور کې، ماشوم پرېږدي چې هر شی چې موجود دی هغه وخوري په کور کې. داسې نه شي چې مونږ یې محدود کړو. مخکې توخي صاحب دا سوال هم وکړ چې ځینې کورنیو کې ګرم خواړه ورکوي. اصلا زه چې دا اوس دې عمر ته رسېدلی یم، زه تر اوسه پوه نه شوم چې ګرم خواړه کوم به ګرم وي کوم به یخ وي. مګر ځینې کلو کې خلک مثلا شیدو ته ګرم وي، مستو ته یخ وي، حال دا چې دواړه یو منبع لري. نو که هغه یا غوښې ته زمونږ په محیط کې چې زه په کنړ کې لوی شوی یم، زه چې کوچنی وم شیر چې په چاته پیدا شو وایي ګرم شی نه ورکه، ګرم بچ شی و هغه یې ورته پخه کوری که غوښه چرګ ورته لال کوری که ګرم خواړه چې بیې ورکړه د ماشوم مقاومت به ښه زرخ کېده. بیا چې بیې کله دانې او بخار وویسته بیا به ورته ویل اوس یخ خواړه ورکړه چې دا شیر یې د ډډ نه راوځي، هغه به ماسته وریجې بیې ورکولې. دا څومره ښه رواج دی چې داسې وشي، ماسته وریجې یا ګوګره داسې شیان بیې ورته ورکول، ماشوم به تقویه شو. نو په کور غریبو خلکو د پاره هم چې هغه څه شی چې موجود دی هغه ورته ورکړه. وسه کېږي دغه وخت کې لږ زیات کومک کړي، مګر کوشش بل ور سره څنګ کې ده چې پاکوالی د هر څه چې کېږي لاس او مخ او په پاکو اوبو او په صابون سره ومینځي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب له تاسې، د ماشومانو متخصص ډاکټر غلام حیدر رفیقي او ډاکټر نعمت الله ابراهیمی. په تاسو دواړو دوی کور ودان وي ژوندي اوسئ چې وخت مو راکړو پروګرام ته راغلی راسره ګډون مو وکړو. هغه اورېدونکو چې اړیکې نیولې وي په دې هیله چې ټولې پوښتنې ځواب شوي او دوی وکولی شي په خپل محیط کې د شری دا ناروغۍ د ودې مخنیوی وکړی شي او خپل ماشومان او لویان له دغې ډول ناروغۍ وساتي. له تاسې هم مننه، تر بل پروګرام.
دستاد غاڑ ہار نارنج بلے بلے سمال لیچنا نارنج بلے بلے دستاد غاڑ ہار نارنج بلے بلے ولے ولے زمال لیچنا نارنج ولے ولے دستاد غاڑ ہار نارنج ولے ولے زمال لیچنا نارنج ولے ولے دستاد غاڑ ہار نارنج ولے ولے خنجلی لکه چیز دینه یم خواه خنجلی وی 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 سپیڑا را دکر پر مخنجلی لکه چیز دینه یم خواه خنجلی وی 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 سرگی میں ناقرا دینا رنج ولی ولی سرگی میں ناقرا دینا رنج ولی ولی زمال لی چنا دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ها دینا رنج ولی ولی زمال لی چنا دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ